السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دی د ازادي رادیو د مازیګرنې خبری مجله اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خبرونه کې چې د اکرام مسکنیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې د کورنیو چارو وزارت وی په کابل کې د نننۍ انتحاري حملې له امله لږ تر لږه څلور ملکی وګړي وژل شوي او لسګونه نور ملکی وګړي ټپیان دي. د کابل ابتدایي محکمې یو شمېر پولیسان د فرخوندې د وژنې په قضیه کې د وظیفوي غفلت په جرم په بند محکوم کړل. په فرا کې بیا د طالبانو او د داعش ترمنځ د جګړې په اړه هم اوري، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې احمد شیبرې وړاندې کوي.
په کابل کې ځان وژنې کې برید څلور تنه ووژل. د کابل ابتدایي محکمې نن د فرخوندې د قتل په تور یولس پولیس په بند محکوم کړل او د ناټو سرمنشي د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر څخه وغوښتل چې په اوکراین کې د بالفعل غوښتونکو له ملاتړه لاس واخلي. د خبرونو تفصیل: د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې ملکیانو ته مرشوب لا وښتی ده. د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل
نور کته زمونږ بيدنا او ملکی هوادوار شهیدان دي او تلویش نور زخمیان ټول ملکیان دي او دوی ټول افغانانو ته یو ډول سوي دي تر څو دوی نه مراقبت وشي.
د پولیسو په وینا ته خبرید نن مازیګر د عدلی وزارت د مامورینو د موټرو په تمځي کې د یو سره چډوله موټر په واسطه شوی دی. پولیس وایي اکثر ټپیان د دوکانونو او موټرو په شیشو ژوبل شوي دي. تر دې مهاله د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د کابل ښار ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژلو د پیښې په ارتباط د وظیفوي غفلت له امله یولس پولیس په یو کال بند محکوم کړل. د ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي وویل
هر واحد تان را در قضیه غفلت وظیفوی به مدت یک سال حبس محکوم به جزا نموده.
محکمه اته پولیسو ته برات هم ورکړ. تر دې مخکې هم دې محکمه د فرخوندې د وژلو په تور څلور کسان په اعدام او اته تنه په شپاړس کاله بند محکوم کړي وو. د افغانستان د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت وایي چې د 2014 میلادي کال تر پای ته رسیدو پورې به په هیواد کې په زرګونو پراختیایي پروژې پلي کړي. د کلیو د رغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
نو نظر او اتسو پروژې د 2014 کال پورې تکمیلېږي، بعضې په دې کال کې، بعضې په بل کال کې تکمیلېږي او د سګنۍ بودیجه د موږ په حدود 380 میلیونه ډالر کې خارجي بودیجه د پروژو لپاره جمعا د موږ بودیجه ټول 420 میلیونه ډالر ته رسېږي.
په دې پروژو کې سړکونه، پلونه، استنادي دیوالونه، کانالونه او یو شمېر نورې پراختیایي پروژې شامل دي. د پاکستان استخباراتي ادارې وایي چې بي امریکایي بي پیلوټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې لښ تر لښه درې وسلوال د یو برید پر مهال وژلې دي. دغو چارواکو چې د نومونو له اخیستو ډډه کړې ده ویلي دي چې دا برید تېره ورځ د شوال په سیمه کې شوی دی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو ورځ وروسته تر دې یو شمېر کسان توقیف شول او کمپیوټرونه او اسناد یې ونیول شول چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې د ایکس اکټ په نوم یو شرکت په کراچۍ کې د جعلي شهادتنامو د جوړېدو له لارې په لسګونو میلیونه ډالر ګټه کړې ده. د ایکس اکټ شرکت دا راپورونه بې بنسټه بللې دي. په زرګونو شیعه وسلوال چې ایران یې پلوي کوي د عراق د رمادي ښار په ختیځه برخه کې راغونډ شوي دي او له داعش څخه د عراق د دغه لویدیز ښار د نیولو لپاره پراخو عملیاتو ته چمتو کیږي. د انبار د پولیسو مشر کاظم الفهداوي نن وویل چې ګڼ پوځیان د حسیبیه په سیمه کې چې 2 کیلومتره له رمادي لرې ده ځای پر ځای شوي دي. د پولیسو د دغه مشر په وینا له دې سیمې به عملیات پیل شي، خو لا هم د ده په وینا نورو هڅو ته اړتیا شته. تر دې مخکې ویل شوي وو چې نږدې 3000 ملیشه ځواکونه د الهبانیه په سیمه کې چې له رمادي څخه څه لرې پرته سیمه د حملې ته چمتو شوي دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تېره ورځ د انبار ولایت مرکز رمادي ښار ونیو. د اذربایجان په مرکز باکو کې په یوه شپاړس منزله اپارتمان کې د اور د لګېدو په پیښه کې تر اوسه لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د روغتیا وزارت د ازادي راډیو آذري څانګې ته وویل چې په دې پیښه کې 3 شپېته کسان ټپیان شوي دي چې روغتون ته انتقال شوي. اور د باکو په بیناقادي سیمه کې لګېدلی دی. د اذربایجان لوی څارنوال وویل چې د لومړنیو څېړنو له مخې داسې ښکاري چې د ودانۍ بهرنۍ برخه په ښه کیفیت نه وه جوړه شوې، خو په دې برخه کې نور معلومات تر اوسه نه دي ورکړل شوي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته یې وویل چې ماسکو باید د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو له ملاتړه لاس واخلي. ستولتنبرګ نن په بروکسل کې له لاوروف سره تر خبرو وروسته د اروپایي شورا د وزیرانو د کمیټې د کلنۍ غونډې ترڅنګ خبریالانو ته دا خبره هم وکړه چې د لاوروف ته دا په ډاګه کړه چې د روسیې له لوري په لنډه موده کې پراخو پوځي تمریناتو ته هم اندېښنه لري. د ناټو او ماسکو اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت وروسته تر دې ساړه شول چې د 2014 کال په مارچ میاشت کې روسیې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او ناټو روسیه تورنوي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. ماسکو دا تورونه ردوي او روسي خبردار چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما له خپل ټویټر اکاونټ څخه لومړی پیغام خپور کړ او ډیر شر یعنی په 5 ساعتونو کې 1,000,000 کسانو وڅاره. دا شمېره تر اوسه په دومره لنډ وخت کې د ټویټر په تاریخ کې بې ساري ده. اوباما تیره ورځ په ټویټر کې ولیکل، سلام بارک یم، شپږ کاله وروسته راځم، بلاخره مې خپل اکاونټ پرانیست. په حقیقت کې دا لومړی ځل نه دی چې ولسمشر بارک اوباما په ټویټر کې لیکي. پخوا به د سپینې ماڼۍ له اکاونټ څخه ټویټر کاروه، خو دا ځل یې د امریکا د ولسمشر په نوم ځانګړې ویب پاڼې کې خپل ټویټر اکاونټ جوړ کړی دی.
تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. د کابل د امنیت قومندانې وایي په خار کې نن یوې ځانوژونکې چاودنې لږ تر لږه 4 ملکیان وژلي دي او ګڼ شمېر نور ملکیان یې ټپیان کړي دي.
نور کچز منگا دیدنا او ملکی دیوادوار شهیدان دی او تلویشت نور زخمیان اشتول ملکیان دی.
د کابل ابتدایي محکمې د فرخنده د وجلو په قضیه کې یو شمیر پولیسان په بند محکوم کړل.
هر واحد تان را به مدت یک سال حبس محکوم به جزا نمونه.
د ازادي راډیو خبرې الفرات څخه ریپورت ورکوي چې په دې ولایت کې د طالبانو او داعش اسلامي دولت په نامه ډلې ترمنځ لڅو ساتو راپدې خوا سخته جګړه روانه ده. د هلمند موسی کلا ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په سلګونو وسلوالو د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړی او ولسوالۍ د سقوط په حال کې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي ادارو ترمنځ د شوي تړون په اړه اندېښنه څرګنده کړې.
پایسه او د پاکستان فوج د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو د بربادۍ لپاره راخیستې ده او دغه پروژه مننه نه ده.
په یمن کې د روانې جګړې په اړه درته هم په همدې خبري مجله کې ریپورت لرو. ازادي راډیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. نن ماسپخین په کابل کې د عدلي وزارت مخته سنوشن کې حمله وشو چې د افغان چارواکو په وینا ګڼ شمېر ملکي وګړي ټپیان او وشلې دي. په همدې شیبه کې د کابل د امنیت قومندانۍ ویان هم ویلي دي چې یو شمېر ملکي وګړي په دې حمله کې وشل شوي دي. زمون همکار قسیم سولامل سره د کابل سټوډیو څخه دی. سولامل صاحب، په دې اړه تازه جزئیات څه دي؟
بلې مراد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل په نننۍ انتحاري حمله کې چې د مازیګر په 4 بجو د کابل ښار د دوهمې حوزې مربوط د عدلیې وزارت د موټرانو په تمځای کې سوې، د چارواکو په وینا 4 کسان پکښې وژل سوي او 4 نور ټپیان سوي دي. خو روغتیایي ارګانونه بیا د ټپیانو شمېر زیات شوی او وایي چې د ژوبلو سوو کسانو شمېره 50 تنو ته رسېږي. د کابل امنیت قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمي چې نن یې د پېښې سیمې ته نږدې خبریالان ته معلومات ورکول، دا ونه ویل چې وژل سوي او ټپیان ملکي وګړي دیو که نظامی. خود کورونی چار وزارت ویاند صدیق صدیقی از دیر دو تو ویل چه پدغه پیشه که طول ملکان و جلسوی او یا هم جوبل دی. لسی می بیاد از دیر دو خبریال وی چه ده عدلی وزارت پا تمزای که دغه وزارت شپج و موتران شکاری چه خراب سوی دی. از مش خبریال دیو اینی شاهد پا حوله ده هم وی چه پدغه پیشه که تر دیر ده عدلی وزارت کارکون که تمرک جوبل وشتی ده. باید ویم چه تر دې 2 ورځې مخکې هم د کابل د هواشناسۍ پر سړک یو 14 نسی وو چې پکښې 3 تنه وژل سوي او نږدې 40 نور ټپیان وه. د نننۍ انتحاري حملې مسؤلیت د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد منلی دی او ادعا کوي چې په دغه پیښه کې د عدلیې وزارت لسګونه کارکوونکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او دغه ورځ د یادونې وړ ده چې دا په تېرو نږدې 2 اونۍ کې په کابل کې 6 پیښه ده چې رامنځته کېږي. په زیاتره دغه پیښو کې د عدلیې او قضایي ارګانونو کارکوونکي په نښه سوي. دي. بلې مراد صاحب
ډېره زیاته مننه دوستانو. زموږ همکار قسیم سولملو چې په کابل کې د عدلي وزارت مخته د نن ورځې د سانوژن کې حملې جزئیات در سره شریکول. افغان چارواکي وایي چې په دې حمله کې لږ تر لږه څلور ملکي بګړي وچل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د کورنیو چارو د وزارت وایان هم دا تاییدوي چې په دې حمله کې څلور ملکي وګړي وچل شوي دي. زموږ همکار اسدالله لودین د کورنیو چارو د وزارت له وایان صدیق صدیقي سره د دې حملې او په افغانستان کې بالعموم د روانو ناامنیو په اړه خبرې کړې دي. اغله صدیقی وای
تاسو په نن دا 14 نه نن په کابل کې شوې ده. د مخه چې ما د پولیسو څخه معلومات واخیستې نو تاسو په 14 نه کې نور کا څنګه بے ګنا او ملکی هوادوار شهیدان دي او 23 نور زخمیان ټول ملکیان دي او د ټول افغانانو ته یک ډول څه ویدی ته ته دوینه مراقبت وشي.
بله صدیقی صاحب، په دې وروستیو کې په کابل ښار کې په تیرو دوه هفتو کې دا شپږمه حمله ده چې کیږي، د مخنیوي لپاره تاسو څه اقدامات کړي یا ولې د دې حملو مخه نه نیول کیږي؟
د افغانستان امنیتي ځواکونه خاصتا د کابل پولیس په ورځ کار کوي، د دې نه خوب لري او نه د استراحت کوي او شپه ورځ کار کوي چې څو دغه مخالفینو مخه ونیسي، د دشمنانو مخه ونیسي. او لکه چې په هر تلز وشتاتو کې موږ هغه دشمنان نیسو او دا وایي حملې خونسا کوو چې دې غواړي، لکه نن غوندې 14 کې خو بیا متاسفانه دغه د افغانستان د خلکو دښمنان دي او دوی په بعضې مواردو کې کامیابیږي او کولی شي چې 14 ته لاس وي. نو زموږ هیله هم دا ده چې خلکو نه چې موږ سره کلک همکاري وکړي.
صدیقي صاحب، د نننۍ انتحاري حملې هدف ظاهرا د عدلي وزارت مسؤلین یا کارکوونکي و، څنګه هغوی ته هم مرګ ژوبلا وښتې؟
تر اوسه موږ نه دي تثبیت کړی چې په دغه حمله کې یا برید کې څوک یا د کومې ادارې کارمندان زخمیان او یا شهیدان دي. دا نو موږ څېړنې نه دي پای ته رسیدلې. تر اوسه د خپل کار کې پولیس تر اوسه موږ دا نه تثبیت کړی.
بلې، او ویل کېږي چې انتحاري حمله د عدلي وزارت د موټرو په تمځای کې شوې، تاسو تاییدوي؟
بلې، و دا په دغه صحیح کې شوې.
د کابل د نن ورځې د انتحاري حمله او د افغانستان د روانو ناامنیو په اړه مو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د وایان صدیق صدیقی څرګندونه واورېده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کابل ابتدایي محکمې د پولیسو یو لس منصوبین چې د فرخوندې د وژنې په قضیه کې تورن شوي او د وظیفوي غفلت په جرم په یو کال بند محکوم کړل. دغه محکمې د سه شنبې ورځې په علني غونډه کې اتو تنو نورو پولیسو ته له دې عمله چې د محکمې د رئیس په خبره د مجرم پېژندلو لپاره کافي شواهد او اسناد نو برأت ورکړ. د فرخوندې د وژنې د قضیې د حقیقت موندون کې پلاوی او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د دې پریکړې په اړه وایي چې قضایي هیئت مسؤلانه او عادلانه عمل نه دی کړی. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
ل اوګدو انتظار ورسته د کابل ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژلو په قضیه کې د هغو پولیسو پاړه هم حکم صادر کړ چې په وظیفوي بیغوري تورن وو. د کابل ابتدایي محکمې د 1900 تورنو پولیسو لړلې یو لس مجرم وپیژندل او د یو یو کال بند سزا یې ورته ووروله. محکمې اته نورو پولیسو ته له دې عمله برات ورکړ چې د جرم پاړه یې کرا او کافي شواهد نه وو. د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي د سه شنبې په ورځ د دې علني محکمې پریکړه داسې اعلان کړه.
موږ د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې قضایي پلاوی د ورد شوي تور د دلایلو په اساس او د قانون په نظر کې نیولو سره له تاسو څخه هر یو د دندې د غفلت له امله د عسکري جرمونو قانون د 34 مادې له مخې د یو یو کال بند په جزا محکوم کړی.
نوموړي وویل د محکمې دا پریکړه وروستۍ نه ده، بلکې هر یو له دې ډلې کولی شي د استناف غوښتنه وکړي. د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي د غونډې په پیل کې له ترنو کسانو څخه وغوښتل چې که د نیولو له ورځې رئیس کوم شکایت او یا اعتراض لري نو د بیان حق یې لري. خو د محکمې په مخ کې د ولاړو ترنو پولیسو یوازینۍ غوښتنه عدالت وو او بل کوم اعتراض یې ونه کړ.
ښاغلی رئیس صاحب، عدالت غواړو او د محمدي شریعت په رڼا کې یوازې خپل حق غواړو.
لس ورځې وړاندې دغه محکمې د فرخوندې د وژلو په تړاو څلورو ملکي کسانو ته د اعدام او اتو نورو ته د 14 کلونو بند سزا اعلان کړه او 13 نورې بېګناه وبلل. 20 کلنه فرخونده تیر کال د هود د میاشتې په 28 نېټه د قرآن کریم د سوځولو په تور لومړی د قهرجنو کسانو لخوا ووهل شوه، بیا یې بدن ته اور ورکړل شو. له دې سره د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او د دې وژنې د حقیقت موندونکي پلاوي غړي په دې باور دي چې د پیل څخه بیا تر اوسه د فرخوندې د وژنې په قضیه کې عدالت نه دی پلی شوی. د دې قضیې د حقیقت موندونکي پلاوی یو غړی او په ولسي جرګه کې د خلکو استازی فرخنده زهره ندری چې د محکمې په نننۍ غونډه کې وه د محکمې له پریکړو وروسته ازادي راډیو ته وویل
محکمه وظیفه داره.
محکمه دنده لري چې د ګناهګارو او معصومو خلکو په اړه جدي پلټنې وکړي. د کابل امنیه قمندان او جنرال ظاهر په دې قضیه کې مسؤلیت لري، خو بدبختانه په دې هېواد کې تل سلیقوي چلند کېږي او د هغو چې سیاسي سلیقه لوړه وي کولی شي چې له قانون څخه وتښتي او کمزوري بیا په بند کې پاتې شي.
د ابتدایي محکمې د پریکړو په اړه انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې له دې وړاندې هم د مدني ټولنو یو شمېر غړو او عامو افغانانو اندېښنه ښودلې وه چې د 1900 تورنو پولیسو جزا د کمښت لپاره ځینې کړۍ هڅه کوي د محکمې په پریکړو کې نفوذ پیدا کړي. دوی وایي یو ځل د دې کسانو په اړه د محکمې ځنډ او بیا نسبتا کمو منصبینو ته د جزا اعلان شاید د دې له امله وي چې محکمې خپلې پریکړې تر اغېز لاندې کړې وي.
د یوسف خان زدران په رپورټ کې مو واورېدل چې د کابل ابتدایي محکمې د پولیسو 11 منصوبین د فرخوندې د وژنې په قضیه کې د وظیفوي غفلت په جرم په یو کال بند محکوم کړل او اته نور پولیسو ته براءت ورکړه. یو شمېر فعالان او دغه راز د فرخوندې د وژنې د قضیې د حقیقت موندونکو پلاوي غړي وایي چې په دغه محکمه کې د قاضي لخوا عادل په عادلانه توګه فیصله نه ده شوې. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه په انټرنیټ کې هم پیدا کولای شئ. زموږ پته ده azadiradio.com. د افغانستان د مشرانو جرګې نړیوالو اړیکو او دفاعي چارو کمیسیونونو ته دنده وسپارله تر څو د پاکستان له استخباراتي ادارې یا ISI سره د شوي تړون په اړه څېړنه وکړي. د دې جرګې غړو د سه شنبې په ورځ په عمومي جلسه کې اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان د ملي امنیت او د پاکستاني استخباراتو ترمنځ لاسلیک شوی دا تړون به ناوړه نتایج ولري، خو د جمهوري ریاست ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه هر ډول اندېښنې بے ځای ګڼلې دي. ناجي صاحب په رپورټ لري.
د مشرانو جرګې غړي له افغانستان سره د پاکستان ملګرتیا په هغه حد کې نه ګڼي چې د ملي امنیت ریاست د پاکستان له ISI سره د استخباراتي اړیکو د شریکولو لپاره دوه اړخیز تړون لاسلیک کړي. د دې جرګې غړیو د سه شنبې په ورځ په عمومي جلسه کې وویل چې پاکستان تل د افغانستان دښمن و او هیڅکله یې د سولې په پروسې کې صادقانه همکاري نه ده کړې. د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د ملي امنیت ریاست لخوا د دې تړون په اړه له اوږدو بحثونو وروسته د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د دې جرګې دوه کمیسیونونو ته دنده وسپارله تر څو په دې اړه څېړنې وکړي.
په کوم ملحوظ زموږ د نظام مشرانو د دوی سره قرارداد کړي دا د اموزش ځکه نه ده په هر شکل چې سره کوي دا د هغوی پورې اړه لري. خو زه اوس هم دا وایم خو ISI او د پاکستان فوج د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو د بربادۍ لپاره راخیستې ده او دغه پروژه نننۍ نه ده، ډېره پخوانۍ ده او دا به سبا بند هم نه شي، ډېر به دوام هم وکړي. تفاهم به وګورو. د رابط ملي کمیسیون او دفاعي کمیسیون مشترک دي، مسؤولین را وغواړي، د دوی نه دې وپوښتي، بیا د مجلس عمومي ته ګزارش ورکړي.
ښاغلي مسلم یار همدارنګه وویل چې پاکستان دا مهال په دې هڅه کې دی چې د طالبانو سپین بیرغ په تور بیرغ بدل کړي او په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د پاکستان د استخباراتي شبکې مشر رضوان اختر کابل ته په خپل وروستي سفر کې د ملي امنیت له ریاست سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره یو تړون لاسلیک کړ، خو د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې دا تفاهم لیک په پوره دقت او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په هدف لاسلیک شوی. خو یو شمیر سناتوران دا تفاهم لیک د افغانستان له ملي ګټو سره په مخالفت کې ګڼي او وایي چې دا تفاهم لیک به ناوړه نتایج ولري. سناتور رحمت الله اسکزي په دې اړه وویل:
پاکستان مشورې زموږ د افغانستان په ګټه نه دروسه تمامې سوي دي او نه به تمامې سي. موږ غواړو چې زموږ اردو ملي امنیت ملي پولیس ملي دایو مستقلی، نو موږ د رئیس جمهور ته دا پیشنهاد او دا مي غوښتنه ده چې موږ امنیتي ارګانونه دي خپلواکه وساتي.
مشرانو جرګې په داسې حال کې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره تړون د افغانستان په زیان بولي چې د جمهوري ریاست ویان اجمل عبید عبیدی ازادي راډیو ته ویلي چې دا تفاهم لیک د افغانستان په ګټه دی او په دې برخه کې د اندېښنې وړ څه مسله نشته. په عین حال کې یو شمېر افغان څېړونکي بیا وایي دا تړون به هغه وخت د افغانستان په ګټه وي چې پاکستان په صادقانه ډول له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو په داسې حال کې چې په هلمند یو شمیر نورو ولایتونو او د غراز د افغانستان په شمال کې د افغان امنیتي ځواکونو او د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. رپورټونه وایي چې په فراه ولایت کې بیا نن د وسلوالو طالبانو او داعش یا اسلامي دولت ډلې ترمنځ د لومړي ځل لپاره جګړه شوې ده. چارواکي وایي چې د جګړې لامل د دواړو لورو ترمنځ ژور اختلافونه دي. لسیمې پیدا ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت رپورټ لري.
د فراه ولایت د خاکسفید ولسوالۍ اړوند کلی مزار سیمه کې نن د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ جګړه شوې چې د راپورونو پر اساس اوس هم روانه ده. د فراه ولایت د خاکسفید ولسوال عبدالخالق نورزی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه وروسته تر هغه پیل شوې چې داعش ډلې د وسلوالو طالبانو خبرداری ونه مني چې دوی ته یې د سیمې د پرېښودو لپاره ورکړی وو. د ولسوال په خبره وسلوالو طالبانو د داعش ډلې څخه غوښتل چې د خاکسفید ولسوالۍ څخه ووځي خو هغوی دغه خبره نه مني، نو له همدې امله یې ترمنځ جګړه شوې ده. د خاکسفید ولسوال زیاتوي په جګړې کې تر اوسه د داعش ډلې یو تن وژل شوی او د نورو تلفاتو په اړه راپور نشته. تر اوسه وسلوالو طالبانو همداشان د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغه جګړې په اړه څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل دی چې په فراه ولایت کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته رامنځته کېږي. ویل کېږي د سورتونو په شاوخوا کې وسلوال د فراه ولایت خاکسفید ولسوالۍ په مربوطاتو کې ځانونه د داعش ډلې استازي بولي چې دغه کار د وسلوالو طالبانو د مخالفت سره مخ شوی دی. د فراه ولایت د خاکسفید ولسوالۍ او نام نسیمه ده چې ډېره برخه یې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده.
پروانه خبری مجله کې وړاندې په یمن کې د روانې جګړې په اړه درته هم رپورټ لرو. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان د دینی علماو له لوري د انتحاري حملو حرام بلل به د افغانستان پر حالاتو بې تاثیر نه وي. د پاکستان په لاهور ښار کې شاوخوا 200 پاکستاني دینی عالمانو په دې وروستیو کې د یوې فتوا په خپرولو سره انتحاري حملې د اسلام له نظره حرام عمل وبله. د چارو څېړونکو هم د افغانستان د عالمانو د شورا نظر تاییدوي، خو وایي چې د پاکستان دینی عالمانو دا اقدام یوازې او یوازې د خپلو ملي ګټو د خوندي ساتلو لپاره کړی دی. قسیم سولمل په رپورټ لري.
داسې ښکاري چې وروستیو نامنیو د پاکستان دینی عالمان هم دې ته اړ کړل څو په دغه هېواد او سیمه کې د فعالو تروریستي ډلو په وړاندې خپل نظر څرګند کړي. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان دینی عالمانو سره که د انتحاري حملو پر ضد فتوا ورکوي چې نامنیو دغه هېواد ته هم جدي ګواښونه متوجه کړل. د دغه شورا ویاند مولوي محمد قاسم حلیمي د سه‌شنبه پر ورځ لازادي رډو سره خبرې کول د پاکستان د دینی عالمانو وروستۍ فتوا ځکه د افغانستان لپاره ګټوره ثابتېدای سي چې تروریستي ډلې د پاکستان په خاوره کې پټنځایونه لري.
فکر کوم د پاکستان د علماو دغه موقف د افغانستان د علماو لپاره تایید ده. نو البته که چېرته په پاکستان کې د دوی دغه نظر یا فتوا ورته وایي دا تاثیر وکړي په افغانستان کې طبیعي خبره چې تاثیر کوي، ځکه چې د دغو خلکو ځالې اصلا هملته دي.
د پاکستان په لاهور ښار کې شاوخوا 200 دینی عالمانو په روسي کې یوه فتوا خپره کړه چې په یوې برخه کې انتحاري حملې د اسلامي شریعت له مخې ناروا بلل سوي دي. دینی عالمانو دغه راز په خپله فتوا کې د تحریک طالبان پاکستان، القاعدې او نور بنسټپالو ډلو فلسفه غیر اسلامي ګڼلې دي. ورته فتوا څه موده مخکې د سعودي عربستان ستر مفتي هم ورکړې وه. خو کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستاني عالمانو دا اقدام یوازې د پاکستان تر محدودې او ګټو پورې محدود دی. د چارو څېړونکی عبدالبصیر حقیر وایي که څه هم پاکستاني عالمانو دا اقدام خپلو ګټو ته په کتو کړی، خو وایي چې د افغانستان پر حالاتو به هم بې تاثیره نه وي.
اوس پاکستان که علما دي که عوام دي که سیاسیون دي، هغوی ډېره قوي ملي انګېزه لري. د هر څه نه مخکې هغوی ته پاکستان مهم دی. وګوري که ونه غواړي، هغوی د خپل ځان د نجات په خاطر دا فتوا صادر کړي. ول د افغانستان په حال باندې او هغه څوک چې افغانستان ته د انتحاري حملو لپاره راځي بې تاثیره نه دي، حتما یو تاثیر لري.
کارپوهان وایي دا چې د پاکستان یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو له دې وړاندې په افغانستان کې جګړې حلالې بللې او په خپله خاوره کې ناروا بولي، نو افغانانو ته لازمه ده چې له دې وضعیت څخه زده کړه وکړي. دوی هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د پردیو په ځانګړې توګه د پاکستان د استخباراتي سازمان په لمسون جنګیږي سپارښتنه کوي چې نور نو پرې نږدي د پاکستان د ګټو لپاره خپلې ګټې قرباني کړي.
تاسو زمون غغل ازادي راډيو اورید. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی چې له متحده عربی اماراتونو د افغان سوداګرو د استلو موضوع په جدي ډول سیړي. د دې وزارت وایان شکیب مستغنی نن د خبريالانو ته ویل چې د متحده عربی اماراتو چارواکو ورسره ژمنه کړې ده چې د استل شویو د شمیر او وجه په اړه به افغان حکومت ته رپورټ ورکړي. متحده عربی اماراتو په دې وروستیو کې شاوخوا شپږ سوه افغان سوداګرو ته ویلي چې دغه هیواد پرېږدي. اجمل تورمان پې رپورټ استولی.
افغان حکومت ټینګار کوي چې متحده عربی امارات باید د افغان استل شویو سوداګرو د شمیر او د استلو د وجې په اړه افغان حکومت ته معلومات ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل چې دوی له پیله تر اوسه دغه موضوع په جدي ډول تعقیب کړی ده.
د افغانستان لخوا ټینګار کیږي چې متحده عربی امارات باید د استل سو کسانو د شمیر او د استلو د وجې او دغه شان په دې اړه چې کټول سوداګر نه دي نو څوک دي افغانستان ته جزئیات وړاندې کړي.
مستغنی وویل د متحده عربی اماراتو چارواکو ویلي چې استل شوی افغان سوداګر په هغه شمیر نه دي کوم چې په رسنیو کې په اړه ویل شوی دي او ډیری دغه کسان سوداګر نه کارګران دي چې استوګنه په دغه هیواد کې غیر قانوني وه. نوموړي دغه شان وویل چې په کابل کې د متحده عربی اماراتو سفیر تیره اونۍ په همدې اړه د بهرنیو چارو وزارت ته راغوښتل شوی او په دې اړه یې د خپل هیواد د چارواکو سره د خبرو ژمنه وکړه. د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي په کابل کې د متحده عربی اماراتو سفیر ټینګار وکړ چې له هیواد څخه یې د دغو افغانانو ایستل سیاسي انګیزه نه لري. څو ورځې مخکې په کابل کې په لسګونه تنه راټول او د ملي شورا د ودانۍ مخې ته یې د اعتراض په بڼه یوه خیمه ودروله او له متحده عربی اماراتو څخه یې د افغان سوداګرو د ایستلو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په عینال کې د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي چې افغان سوداګر نه یوازې په متحده عربی اماراتو بلکې په نورو هیوادونو کې هم نابلل شوي میلمانه دي او باید په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. د دغه ټولنې مسؤل معروف قادری:
شپږ سوه سوداګر چې رئیس ته دي، له دې امله موږ باید متحده عربی اماراتو ته عذر ونه کړو چې زموږ سوداګرو ته ځای ورکړي. افغان سوداګر دې خپل هیواد ته راسي، خپل پیسې دې را انتقال او پانګونه دې وکړي. له یوې خوا به پیسې په افغانستان کې دوران وکړي او د کار زمینه به برابره کړي او له بلې خوا به موږ نور د بهرنیو هیوادونو له احتیاج خلاص شو.
تر دې دمخه د کارګرانو یو شمېر ټولنو انتقاد کړی و چې افغان حکومت تر اوسه پورې له عربي امارات څخه د افغان سوداګرو د ایستلو په غبرګون عملي اقدام نه دی کړی. دوی وایي چې متحده عربی اماراتو د ټولو تجارتي او نړیوالو اصولو خلاف او پرته له کوم دلیله د شاوخوا شپږ سوه افغان سوداګرو د کار کولو جوازونه لغوه کړي او د دوی د ایستلو پریکړه یې کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د سیمې په حالاتو کې په یمن کې جګړو یو ځل بیا زور اخیستی دی. په دې اړه رپورټونه وایي چې ملګرو ملتونو او نورو مرسته کوونکو ادارو په یمن کې د اوربند تمدید غوښتنه کړې ده، خو د تازه رپورټونو له مخې د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف په یمن کې د حوثي اغیانو او د هغوی د پلویانو پر مورچلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی. تفصیل له اجمل ان څخه اورو.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د سه شنبې په شپه د یمن په پایتخت صنعا کې د دې هیواد د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ته پر وفادارو ځواکونو هوایي بمباری کړي. د هوایي بریدونه د پنځه ورځني اوربن له ختمېدو وروسته چې د یک شنبې په ورځ پای ته ورسېده یو ځل بیا پیل شوي. سعودي عربستان د خپلو سنی متحدینو سره له اوو اونیو راهیسې په یمن کې د حوثي وسلوالو چې ایران ملاتړ کوي او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح په ځواکونو هوایي بریدونه پیل کړي. دا عملیات د هغه کمپاین یوه برخه ده چې غواړي د عبدالربو منصور هادي حکومت بیرته واک ته ورسیږي. نوموړی دا مهال د حوثي وسلوالو لخوا له هېواده وتلو ته اړ شوی او په سعودي عربستان کې اوسي. یمن کې پنځه ورځنی اوربند یک شنبې په ورځ له دې سره سره پای ته ورسید چې ملګرو ملتونو او نورو مرسته کوونکو هېوادونو یې د تمدید غوښتنه کوله، څو په یمن کې په جګړې کې ښکېلو ملکي خلکو ته زیاتې مرستې ورسولی شي. یمن چې 25 میلیونه نفوس لري د منځنی ختیځ یو له بېوزلو هیوادونو څخه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د دې اوربند د تمامېدو په اړه خپل اندېښنه په ډاګه کړه. ښاغلی ظریف وایي، موږ له ملګرو ملتونو څخه غواړو چې له خپلو ټولو امکاناتو استفاده وکړي. له ټولې نړیوالې ټولنې غواړو خو د اوربند په تمدید کې د ملګرو ملتونو رول ته په پام له دې سازمان څخه په ځانګړې توګه غوښتنه لرو چې اوربند وغځوي. او دا چې ویل کېږي دا اوربند به تمدید نه شي، دا زموږ د ډېرې اندېښنې سبب دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویل، د یمن د کړکېچ د هواري لپاره د پراخو نړیوالو هڅو اړتیا ده او د دې هېواد شخړه یوازې له سیاسي لارې هوارېدلی شي. په عین حال کې حوثي ملیشو ویلي، پرون ناوخته د سعودي عربستان پر ناجران ولایت څو راکټونه توغولي او په سرحدي سیمه کې له سعودي ځواکونو سره نښتې کړي. ویل کېږي چې حوثي ملیشو د سعودي عربستان او یمن په سرحدي سیمو کې پر ځینو ګڼ مېشتو سیمو توغندي ویشتلې دي.
د یمن په حالاتو سره دا خبري مجله پر همدې ځای پای ته رسیږي. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته احمد شاه